استاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یو برخه ده؟
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېر ځینې خوشحاله یم. زما ادبي نمایندګونه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده، تشویق سوې یم. زه زما ټول افکار دوی راټول کړي و، یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده. مګر زما ټولنه یو آزاده ټولنه ده. یو خو زه کوشش کوم چې دا په آزادۍ سره مخ ته ولاړه سي په ټولنه کې، چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ تسې اعتماد د لاسه ورکړی. که یو ښه کارم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري، نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی، اساسنامه یې وری جوړه سوې ده، پر هغه پښو باندې ودرېږي. په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه.
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دغه ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري، دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري، شاعران او لیکوال پکې څومره دي؟
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی، دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي. په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم.
نه نه، دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعرې دي. نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه په کښې مړه دي. موږ شل نفره شاعران په کښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي. تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسې وه نه درېدلې، مګر نن موږ شاعران لرو. لستې را سره پروت دی، پښتو ژبې، بلوڅي ژبې، د دري ژبې. شل پنځه ویشت تنه ځوانانې دي، خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي را سره همکار دي.
ښاغلی ګلزاده، تاسو خپله هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، کتاب مو چاپ شوی دی؟
کتاب مې په اته اتیایم کې فکر کوم د ورکې ملغلرې په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه، د په اوکندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډېر ښه ځوان و او د مور لقب یې ماته راکړی و. تل به یې ویل مورې، هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبي غونډه ونمانځل، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړوو چې ډېر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هېڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هېڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
د دې دا چې تر چاپ لاندې ده، د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او ابل خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولیه.
د نوروز شپه وه نیازی صاحب، تاسې خبر یاست چې د افغانستان هره مور ځورېدلې. دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي، نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي و. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې، د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی. بیا مې ولیکه.
مهرباني.
شپه د نوروز ده، ساقي بیا راوړه شراب لیوني، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیوني. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیوني. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمی مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور می دزړه په میخانه کې جام د وینو مات سو نور می دزړه په میخانه کې جام د وینو مات سو پرهار پرهار ویني ترڅاڅي په شتاب لیونی ساقی د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساتا ساقی د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساتا و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی
چه پوها میناز لسوای او ریختین ولی بی نو داست چارا نشتا چه پا مختی نشی وگمارا شدی دوالان ریکایتون را آورا بی چه ترام دی موضوعاتو پوری لکل شویدی
سوالگر اونو یه وقت یو پاچا او چه اولادی ندرلود پاچا دخپل ملک کلیو او خارونو تا جارچیان واستول چه خلق خبر کری چه پاچا یو داسی زلمکی ده زان زای ناسته تاکی چه یوی دخدای ویر پزرکی وی او بل دخدای لمخلوق سر مینو لری یو غریب زلمی چه دا پیغام واورید لزان سره و بیل چه پزرکیه دا دواره می نشته نوالی دربار تور نشی او پاچه تا دا خبره و نکری خود یو بل مشکل درلود دیر غریب و او مناسب جامعه نلرنه نوال خلکوی پور واخیست او زانته مناسب جامعه جوری کری او دا پاچه دا دربار بلور روان شو د پاچا کلا ته د تلون کی سړک پر سر کی یو بوډا سوالګر په مخ ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریګدي د چې بوډا ولید سم دستې ورته وویل راځه زما تو دې جامې ته وغونده او خپلې زړې نری جامې ما ته راکړه زه ځوان یم دومره یخنۍ مینه کیږي سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کیناوه چې کلی پاچا وغواړي او ورشي دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل حیران شو پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل نه یې تیروتی مه حیرانیږه تا خپلې جامې ما ته راکړې هغه سوالګر زه وم زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه ولې دې داسې وکړل پاچا ورته وویل زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې د ملک راتلونکی پاچا به ته بایسکل د زن استاد خپل پنځه شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و لومړی کس ورته وویل په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې راورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو استاد ورته وویل شاباس ته به په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبه ده دوهم شاګرد په ځواب کې وویل د ونو او پټو سیل مې کوه استاد ورته وویل شاباس ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي دریم شاګرد وویل د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کوه درودونه مې ویل استاد دته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت راورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
دا اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه سن سال چې ده چې څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا به د آخري آثار وي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر مې هم اوبو، یعنې شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي ول، زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ول د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیرایي په یو سمبولیکه ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه څنه تېر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کېږي، دې ته تغزل وایي، چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کېږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کېږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنې له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلېږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم، چې راشي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقمن نه یم چې اثر چې ما لیکلي جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتم، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خورې. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي، او زه شوقمند یم چې چاپ یې کړم، د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپوم. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګومان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنې د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ، دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیست او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبیه مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، د هغه د نظربندۍ له برکته موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته هم نه وښووله، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ لومړنۍ کې مکتب ته داخل شوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل شوم. لومړنۍ شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د ابیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لیک له ونیم چټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې اویا کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ شو، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم. پلار مېم په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ، نه پوهېږم چې کوم کال. خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نامې اتم صنف کې، خو د فاکولټې د وخت شعرونه چې را یادومه، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې اوس یې زه لیکمه، فاصله ډېره زیاته نه ده. کم یعنې زه زر یو شاعر شوم چې د ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټې په دوره کې و، که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي، یې تغییر کړی، کوز پاس راغلی. شعر خو د ما د عقل کنی نو، د ما د عواطفو، د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د هېڅ تابع نه کړم، لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده، او هغسې چې باید شعر وایي له هغې نه لیکې پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته، کله دا هم وایي چې څوک یاده کې چې لایق به دا شعر کې ده، ویل هغه وایي شعر نه لري، یو شعرونه لري. او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغسې چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي، قوت پیدا کړي.
لایق صاحب، ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دي، رازم او بزم مو تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده. د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده، او د چونغر ټولګه سته ده، او تقریبا بیا نور شعرونه راغلي دي. بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده، په دې سه کې مې یو څه راته ووایاست، له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده، او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردان خلک یو، یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې راګېږم، چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده. د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول، چې هغه په کتابونو کې و اثارو کې ثبت دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو، نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده، ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل. نو پلار نه بیا هغوی بده منله، زه نه پوهېږم، دا اټکلونه دي، زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست، او دلته دی اوسېده اولس کاله، موږ دلته اوسېدو. بیا له دې جنه اولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ شو، هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ سوی و، د منډو د خراب و طرف دوران یې تېر و، هغه هم دا غنیمت وبلله او ولاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن شو، او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر، د چینو غر داسې یو شی. د موږ د کور کړکۍ مروازې وې، دا غر سر یې ډېر پوست ده، چې ور وخېځې دې خوا تلی دي، غرونه دي چې سر ته ور وخېځې لوی میدان ده، او دشتې دي، او للمکاران دي. په ډډو کې هم للمکاران لاسته، د پیسو ونې په ځینې ژو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پیپېږي، خو چې ور ننوځي پکې وګرځې، ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري، سړی تاریکوي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي، دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و، اوس یې دا هغه هم راسپړل شوي دي، لوحې دي، تاریخ یې ده، او دا دي. دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر زلمی وم، نو هلته به ما دې غره ته کاته، او الهام به مې ځینې اخلي. د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع شي، یا به د پستې د ټولولو وخت شروع شي، دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه، ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده، دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته تلک یو الهام ورکون که یو منبع ده تفکر ده شعر ده خکلا را مختصو او ماخ پا غی چونغر دو درشترانی ولی کلی او البته دا پا یو وقتی خو نلی کل که اینو پا لبسه می ولی کلی به آقا کتاب چه لمرانه چه ما چاپ که چونغر نمیگی پا غی کیواز دغه د چونغر ترانی ندی لده دو درسو ترانو ما پا غی که فقط ات ترانی نشر که ولی دا نوم پیکه خو ده ترانو
چونغر مو دیر ستایلی ده برخلاف خرمی تا مو بیا پیغور ورکره
بله دغه سده زه تاسته باید وایم چه چونغر یا پا اصطلاح سره دغه دی مگه کلی چه اغه تا با پخوا ورتوشنه بانده ویلی و نوم ورکل سوی و او زه کمشیری الهامونوی چه اخیستی دی دیشتیا درتون چه اکثره در شمال طبیعت جامعه او در شمال خلکو در ما پا ذهن بانده دیر زیاد تاثیر کرده زه لخرن دیر تفل و تلایم و کلن با ما او دوم دا چه پا خرنه که اغه در جوان جم و جوش چه پا شمالی حوزه که و پا غواکی زه تفل و هم اغه جم و جوش پا جه کنه و کلی و خاوری و دولی و در جوان دا چه هنگامه پا کنه و چه ما دیر تشویر کی خب بیام زه تفل و هم که شاید در روش سنتال ترسیده لی وی ممکن ما تغییر کرده وی
منان لایق سب زوی مو چه کم وضاحت پا کتاب که کلی ده پا غی که ده شیرونو پا ارتباط بانده او ستاسو ده لیکنو پا ارتباط بانده ستاسو ده وسواس خبره کلی ده چه پا بیا بیا خپل شیرونو گوره او اتا دستی هم سویده چه ده دوام چپ لپاره مو بیا پا غی که تغییرات راوستی ده او ده ده دی باعث هم سویده چه ستاسو جین لیکنی تروس پوری لانه دی چپ سوی امکان لری ده دوی خبره و سمایی تاسو ده معلومه ای ده را تا او بایسته چه پا مجموع که مو تروس پوری چمره شیری طولگی چپ سویده او چمره نا
واقعا هم دغه سره کار ولې چې خپل آثار دوباره چاپوم یا دریم ولې چاپوم یا څوک له ما نه غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کړو نو ما سره تشویش شي زه همدا یو ری ګورم په هغه کې لاس وام ځینې کلمات بدلوم خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعید بار لاسو همه کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده بیا ما کگدهی پس دغن دی کگدهی تا نامولا دیو کتاب دی نمولی نی چاپ دی پار هند تا واسه و پا پت حالتا چاپ سه یو بلا سر دی یادون و درموندون و پنو اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه شاید زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنو پا دیلی که چاپ سه و خمات منصوبه ده ده ما اثر دی بل چند استب که یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش جبه که مالی کلی ده یو شایز لرمه پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش جبه که لیکل سوه ده اغد اغد سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده دی هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده دیر وقت حتی کل کل خارجی لیکوالانو چه ده اساس راشناسی ویده نه ده چپ سوه دیر دلچسپ ده پا خواتر چپ ده مشهور سوه ده پا دی که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیری کلی نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ما تا مکاتیب را دیگلی چه اغا بنیما پا ارشیف که موجود دی چه زده داستان پا دی که وپلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لانه دا تکمیل سوی دا هم لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرم په نوم دی سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په درې ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نوي او پخوانیو شعرانه وي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیوله ده
سندری په سوی او واټونو کې پندې ټولګه بلایق صاحب خبري وکاو او دا اختیار موجوده ده په دې کې مو چلوري زدي غزل دي او د چونغر ترانه دي د تاسو په نورو ټولګو کې به آزاد شاعري و په دې کې ډیره کم وایلت څه کېدای
دا خدا سره چې هغه شیرونه چې ما آزاد شیرونه لیکلي دي په کامل لحاظ ډیر پراخ و او ډیر اوږده و په دې کې اوږده شیرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایئ چې په دې کې آزاد شیرونه نشته که یو دوه قطعې درې قطعې تاسو صحیح وایست
لایق صاحب تاسو د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپله ایجاد کړی ده د دې وزن په حیثه کې یو څه خبرې راته وکړئ
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري هم قوافي لري قاین قافیې لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس دغه وزن
ولې دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښنه یو تفکر چیری مرګای هغه چې په زړه کې مینم لسی کلا خپل لمبه ختم کی سړی سی څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرک درنه هستی ویداسی یو مثال ورکړل سوی
لایق صاحب د ما منظور دغه اوزانو نه و چې تاسو ویل چې په دې کې ډېره شاعري ما کړې ده او تقریبا زما اختراع ده زما هغه وزن منظور و چې ځوانان پوسی چې دغه وزن تاسو ډېر کاروئ او تقریبا ستاسو اختراع ده
په یو شي باندې ډېر استمرار نه کوم کله چې وزن ایجاد کړم حتی دغه آزاد وزنونه چې د ما وګورئ یو بل ته نه دي ورته زه د دې دپاره چې د تاسې دغه اوسنۍ مرکه ډېر فني او مغلقو مسایلو ته لاړه نه شي خود مثال په تور به زه تاسې ته وایم مثلا ما زه یو شعر لرم چې ای په غونډۍ باندې ولاړې ونې دا یو فورم ده او ډېر دلچسپه ده دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري فلسفي توجیهات لري چې هغه د موږ د دې بحث نه ډېر وتلی کار ده
لایق صاحب یو شعر به د دې سندرې په سوي واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسوم
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم یو لیک شعر خوله د یار چینه ده د سپرغیو اوسېندونکې ده سنې د تورو شپو کوڅه ده ورکوونکې ده خوځنده مسکایې د بخمل شونډو په پاڼو کې یو بېغږه تندر او برېښنا ده خوځوونکې ده تېره شپه مې لار وه د مرمرو په غونډیو کې های های چې دا کوډګره دنیا څومره لمسوونکې ده ماوې په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته زما ملا عادت وې دغه لاره غرقوونکې ده او زړه وې تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما څنګه لیونۍ شوې عقل وې دا شرمونکې ده مینه د لایق مینه د لایق یوازې یوه د وطن مینه بله مینه تش یو تفنن ده غولونکې ده